پاکستان پولیس خلق سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره. همدغه چې ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درک مثلا په ترکیه مست کې ترکیه لکه چې وان کې وو ترکیه وو ایران مست کې هلته افغانان بشارهګان راستل شوي وو هلته د دوی د کالی اور باندې ایستل شوي وو دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودلو په ډېره یخه هوا په ډېر وحشت کې په ډېر بد حالت کې. نو دغسې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو زموږ د افغانانو په سر باندې او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نسه دوی حق پوښتنه وکړي د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیتو د ارامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب تاسو ډېرو ښو خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته وایي کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کېږي که داسې مشخص واضح وزیرت وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
زه مثالونه ډېر لرم په دې چې موږ بېچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو وینې تقریبا نوی ترانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، جوان نه لري، دغه جوان د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سي مجبور دي ځان ګوري ستر د کورنل لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دي. نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه تورور ډوډۍ کالی یا جوان ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي، دغه سفرونه کوي چې دوی د جوان په خطر کې دي، دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال به تاسو درکم، یو کس ما ته کیسه وکړه چې دای بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په قاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا یې قصې کول چې تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشاران په برف کې راګیر شوي وو سرستوي وو هلته دا لیوو ورته راغلي وو. دا ډېر کوم بد مشکلات او خلک بیا پیدا شوي کلي ته تللي وو، دغه خپل ډوډۍ لپاره دغه مثلا څه شي وخوري او د دوی د لوږې علته دوی وخت هغې نه شي تلف نه شي. دې لپاره دوی سره کلي ته تللي دي، هلته د کلي سپیان ورباندې راغلي وو. یعنی داسې یو قصې سړی بېخي نه شي کوی دا قصې وکړي. دغه د زرهاو مثالو د خلکو بېچارګي وو، دربدري وو، دغه هغې ښیي، دغه محرومیت ښیي. نو دغه دې لپاره چې موږ هم انسانان یو، موږ د دې وطن تابع لرو، نور په دغه بین المللي سطح کې به دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو. که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، منشور لري یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در په محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نور کول کی دا تاسو دینه پاغنه مسورته کومکونه مو صرف د نړیوال کومک یغه مو بیچاره خلک ته نه رسیدي. دا حقیقتونه د سمات استویلی او الله تعالی او کی دا مشکلات د موږ خلکو حل ست ان شاء الله.
bale منصور صاحب دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې په خو به کار کوي غن نشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي، دغه څومره بعد اثر کړای دا ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وو صلاحیت هغه څه نه وو د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړی وای. دوی یو نظارتي بخش وو، د دوی یو هغه څه گزارشي یا رپورټي هغه کاوه. مثلا که د بشري حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی یوازې یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته، نور دوی د لاسه څه شي توان هم نه وو. د حقوق لپاره دوی باید محاکمه ولري، د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی، باید د محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایتو باید غوړول شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسی شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دا به تور کړی دا دغه د بدیغه تمه یمنو.
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پیږی چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. د لپاره څنګه یو مړ دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي؟ دغه خلک سم متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږی تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د دموخ عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته هغه عمر دوی بشړګات د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشړګان د بشي بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو دغه دغه دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وو پیدا نه چا خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورو ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرشان ولرو مسلکي خلک کولرو کا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حل ځلې کارونه وشي او بل اخر د فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک ته.
چې کله دوی په خپل حقوق باندې پوسیا کړی سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي.
پدې پوس مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي، یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کوي چې د بل د حقوق لپاره هغه کې مراد کې او نو پیژنې او ورتګر کی نو دغه تعدی او ظلم او سبدار منځز دي، نو په دې معنی چې حق به په جندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي په خلا راځي دغه خلک پیشرفت او ورو توجه کیږي.
بله تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینس انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري، نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښي خوشن د ساعت مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته وروره بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نظافت د مراد کوي، یعنی دوی خپل څه چې وروره حق دي د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دوی کوي. نو دا فکر کوم چې دغه د نورو کورونو حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي او د همکارۍ خپل اهداف ته ورسیږي او دغه دې ته کوم مشکل نه جوړیږي او دوی همیشه کولی شي سفرونه وکړي او دې ته خپل ویواته د لاسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکړي په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللی دي بیزا، او متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي، او دا متاسفانه زموږ کله خبرې او په دې خپل موږ شرمېږو، نه په دې معنی چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دوی ځان سنبال کړي او د چا ورور حیثیت او ابرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسي، نو دغه د موږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي یا غواړي یو څه ولیکي چې جی آیا داسې اوایل کل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي او کل نږدې نه ورسه مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې ته زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ دا پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې دی، ولې خراب سی ویلې دي، دا مثال متا ته ویلې. نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي، مکلفیت دې دي چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیقات ټول کی ولی کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې اواز د خبرو لاره یو ده غریش لاره یو چانه واوري او هغه کتاب کې ولی کی دا ناقص تر دی او علمي نه دی په نظر.
بله په اخر کې راځوري تاسو خپل سفر او ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2019 کال کې سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی و یو ځل د دې نمخ یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و نو په هندستان کې دا ما ولید چې دغه موږ ته غتر هغه اسا په دې راغی چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یې یو مانګي و خپل بیوا سره مینه لري یو حالت ما ولید چې دغه هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده هلته چې ما وکتل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل او د خپل یو سره مینه درلوده دغه د یو سره اتحاد او مینه درلودلو دغه یو لپاره کار کولو د خپل هیواد مخته تللو ټکنالوژي سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده چې متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې ډېر بد قانونه شوي دي متاسفانه در ډېر باعثداده خلک موږ په دې خپل هیواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بېچارهګان مسافر دي یا چېرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټرواني کې دغه ډېر ډېر یعنی لایق خلک موږ او دغه کارونه په خارج کوي دا موږ ته ورور خنه دي یا مغو بېچارهګانو ته خنه دي دغه ما دا زده خپل هیواد لپاره سړی هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا کومه ده او باید خپل وطن آباد کې سمسور کړي او پورته شو او هوساینه ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو د اشراف لپاره ترقی ولرو.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلما او د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دې نه خبرونه تربیه هي چاري
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام واک دی واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړی او په کتابي بڼه چاپ کړی دی شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو د نن سبا په ناروی کې اوسي واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده عملته مې ابتدایي مکتب هم ویلې ده د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلې چې عبدالرحمن په ژواک ویلې ده اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې بیا مې ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فوق العاده لیسې کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته اتل بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوینځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل نو زمنګا دی پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې یا پل ټکنیک په څلورم مليالې کې مو په اول منزل د درې مليالې کې چاره لیو نیول ولا کاغو چې کودتا نم خبرو نو
پوانتون دا کودتا د داوود خان دی ظاهر شاه په زد کړي
وو او دی ظاهر شاه په دې جوړ کړه کودتا و نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیشمه کوټه کې او په درې منزل کې دا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاټ تاسو واورید چې کوره تاسو ویل تاسو دورو ماسلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي بل دي چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوې نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده و سبا یې شپږ بجې یا خدای مې د غاړې باندې د شپږ نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه اوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله و فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې و مونږ چې دغه ته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې وایه مونږ به وایه تاسې دا سر وایه د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده ثابته شوه هغه بیا ورته وویل نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه و خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و په دې مېز ته ناست و ډوډۍ مو خوړه یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي و اغه زراعت نه فارغ او اغه مونږ سره یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ او تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورت واخلم او غوښتم چې لاړم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شورویانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې د هغې ځې نه زه خبر نه ومه چې زه منفق شومه جلابات یې رالېږلی ومه یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼې اخیسته تل نو باندې مدني تیګه ده نو مونږ راولي ولې دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورې بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفک شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفک شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفک شوی. ما سبای تم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ماته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفک شوي دي برون. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، چې علي ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړو، او چا ویلي چې وتښتېدم. خو وایي ته منفک شوی وی. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفک شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفک شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنف نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو. نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاري. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوانو له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږله ننګرهار کې، یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې، دا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق، غیر ملا خلق، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه موږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړتم. بیا ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې، هغه کتاب د ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې، یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړتم، بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګ کې په هایدروجیولوجي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک عمل ته مشروع شي. لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی دی، ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې تم هلته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیګه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بیرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و، نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بیرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې، باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه، ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړې وه، سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ دی، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې د ډاکا سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپل مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړ، پنځه شپږ کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ د شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ، بلاخره هغه بیا د یو کتاب شکل باندې چاپ کړ. د دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې، هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و، لس کاله به وتلي وو، چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي، او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه، چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان ده، خدای دې وبخښي، مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته خه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وایست که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروې تاسو فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. او مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل، دا څنګه و دا خبره. زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشاد خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د وویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و، زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نور څوک راپسې را نغه. دلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې، او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیا پټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه، دوه درې سیمینار او دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېژو هملته به لوستلو ته برابر شو.
د د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه دا مې ناروی کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم، او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. مانه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم، او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله، خپل ما د انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته، او بیرته انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پېښ شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکي مؤسسې، نشاطي مؤسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپي کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته جیک شي او داخل کې ولل، دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله؟
زه فکر نه کوم چې په خپله پښتو کوم، ځکه دا که په خپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کومه، د وخته پاڅېدلی نه وایي، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لاویدي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت
په شونځي کې داول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي سی
لیا ور خلا د سنتی ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گخی نا ہوا دی بے آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری ماتڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑے پریمک دی چیوال وزم پریمک دی چیوال وزم زما وزری ماتڑے شپوتا پاتا کی گدرنا